صالح محمد صالح بشماست صالح صاحب بفرمایید.
ډیره مننه ستار فروغ، تاسې ستړي مسې د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان ولسمشر د سیمې له هیوادونو غواړي چې د داعش ډلې پر ضد اقدام وکړي. دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلو له محمد قاسم سولمان نه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. په خوست کې یو انتحاري حمله نږدې 1.5 تنه ووژل. اسلامي دولت ډلې یو تازه ژغیز پیغام خپور کړی او ادا کوي چې دا د افغانستان او پاکستان لپاره د دغه ډلې د مشر حافظ سید دی. او ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو نن سهار هم یوې موافقې ته د رسېدو لپاره خپلو خبرو ته دوام ورکړ. د هم بشپړ خبرونه. په خوست کې پرون په یو انتحاري حمله کې نږدې 10 کسان وژل سول. د خوست امنیه قمندان مال پاسوال فیض الله غیرت وایي چې برید کوونکي خپل موټر د چمپمن په نوم د امریکا د پوځي اډې په لویدیځه خوا کې لام سړک سره جوخت د هوایي ډګر د امنیتي پوستې له دیوال سره والوزوه. ښاغلی غیرت ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د لومړنیو معلوماتو له مخې د برید لږ تر لږه 15 کسان وژلي او له 11 زیاتې ټپیان کړي دي. د خوست ولایتي روغتون مسؤلانو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل دوی ته د پیښې له ځایه 11 مړي او 3 ټپیان وروړل سوي دي چې یو ټپي بیا وروسته ساور کړه. د روغتون د مسؤلانو په وینا په مړو ټپیانو کې ډیرې ښځې او ماشومان دي چې جسدونه یې سوځېدلي دي. یو بل امنیتي مقام د نوم د نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د مړو شمیر نږدې 10 کسانو ته رسېږي. د پیښې ځینې ټپیان د خوست نور روغتونونو ته هم لېږدول سوي دي. د دې خونړۍ برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو مخکې له دې د دې ډول انتحاري حملو مسؤلیت تل وسلوالو طالبانو منلی. د فاریاب امنیه قمندان په پوځي عملیاتو کې په دې ولایت کې د اویا وسلوالو طالبانو د مړینې او ټپي کېدو خبر ورکوي. سبحان قل ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې 10 وسلوال طالبان وژل سوي، له 10 زیات نور ټپیان دي. نوموړي زیاته کړه مستری حلیم وسلې جوړولې او د دې ډلې له مشهور کسانو څخه و. خارجا محمد د دوی یو بل نامتو قمندان او یو بل تن چې نوم یې تر اوسه نه دی تثبیت سوی او احتمالا د طالبانو د امنیت رئیس به و په وژل سوو کسانو کې شامل دي. د ابراهیمی په وینا په شیرین تګاب، المار او قیصر ولسوالۍ کې پوځي عملیات نږدې یوه اونۍ مخکې پیل سول. نوموړي زیاته کړه چې په دې ترڅ کې لسګونه نور طالبان له کلو څخه ایستل سوي دي. قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي، په دې ولایت کې د خپلو 2 کسانو د وژل کېدو خبر تایید کړی دی. اخوا په ننګرهار ولایت کې د هوایي برید په نتیجه کې 12 تنه وسلوال وژل سوي. د ننګرهار د امنیې قمندانۍ مطبوعاتي مسؤول حضرت حسین مشرقي وال ازادي راډیو ته وویل چې د ائتلافي ځواکونو بې پیلوټه الوتکې پرون مازدیګر مهال د اچین ولسوالۍ د میدانک په ساحه کې پر وسلوالو هوایي برید کړی چې په پایله کې 12 تنه وسلوال وژل سوي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش نن یو صوتي پیغام خپور کړ او ادعا کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د دې ډلې د مشر دی. دا په داسې حال کې دی چې 3 ورځې مخکې راپورونه ورکړل سوي وه چې حافظ سعید د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل سوی دی. د حافظ سعید صوتي پیغام د دې ډلې په ویبپاڼه کې وروسته لغې خپور سو چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ویل چې دی وژل سوی دی. خپلواکو سرچینو د دې پیغام کاروالی نه دی تایید کړی. ویل سوی چې په خټه پاکستانی سعید د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې وژل سوی. د 3 میلادي کال له طالبانو څخه جلا او له داعش سره ملګری سو. د یوې اونۍ په موده کې په ننګرهار کې د داعش ډلې 3 مهم غړي وژل سوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلووریزو لوبو نړیوال جام ته د غوروي په لړۍ کې خپل دریم لوبه له کوربه سکاتلند څخه وګټله. د افغانستان لوبډلې لومړی د بیټنګ پریکړه وکړه. افغان لوبغاړو په 6 اوورونو کې خپل 15 لوبغاړي له لاسه ورکړل، خو سکاتلند ته یې د 211 منډو هدف وټاکه. محمد شهزاد د دې لوبې غوره لوبغاړی سو. شهزاد په 6.5 توپونو 15 منډې وکړې. له شهزاد وروسته نجیب زدران په 22 بالونو 8 اصغر ستانکسي په 1.5 بالونو 4، محمد نبی په 3 بالونو 3، سمیع الله شینواری په 2 بالونو 9 او شفیق الله په 1 وروستي بال 6 منډې وکړې. سکاتلندی لوبډلې که څه هم له 4 پرته خپل ټول بالونه ولوبول، خو یوازې 133 منډې جوړې کړې او لوبه په ادین برا ښار کې د افغان لوبغاړو او نندارچیانو د ولولو په څپو کې پای ته ورسېده. د افغان لوبډلې بله لوبه نن له کینیا سره چې له افغانستان سره په یوه ګروپ کې ده په پام کې ده. افغانستان باید دا او یوه بله لوبه وګټي څو د کرکټ د شلووریزو لوبو نړیوال جام ته غوره شي. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ډیپلوماټان یې نهایي موافقه ته د رسیدو لپاره نن سهار وختي هم په وینا کې خپل خبرو ته دوام ورکړ. د دې موافقې له مخې پر ایران بندیزونه او په بدل کې باید تهران خپل اټومي پروګرام محدودوي. پر دې موافقې د صلاح کېدو لپاره د خبرو اوسني پړاو دوې اونۍ دوام وکړ او دغو خبرو ته ټاکل سوی مهلت درې ځلې تمدید سوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون وخت ویل د مذاکرو لپاره ټاکل سوی مهلت به چې نن پای ته رسیږي بیا ونغځیږي. د مذاکرو شاملو غړو ویلي چې پر یوې موافقې صلاح کېدو ته نږدې سوي دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له ظریف سره تر کتنې وروسته ویل لا هم ځینې لوی خنډونه پر ځای پاتې دي. د بغداد په شیعه میشتو سیمو کې پرون په بمی حملو کې لږ تر لږه درویش کسان وژل شول. د دې حملو مسؤلیت روسه چا نه دی منلی، خو په دې ډول حملو کې اکثرا د اسلامي دولت ډلې لاس وي. د دې حملو تر ټولو خونړۍ په شمالي برخه شاب کې هغه مهال وسوه چې یو ځان وژونکي خپل چاودیدونکي مواد په یو بازار کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې والوزوه. د حملې نه کسان وژل او 15 تنه نور یې ټپیان کړه. پرون د روژه ماتي په وخت کې 8 نور کسان هغه مهال وژل سول چې یو ځان وژونکي په ادن چوکي پر یو امنیتي پوسته موټر بم حمله وکړه. همدارس د بغداد په الاسکان سیمه کې له روژه ماتي شیبه وروسته یو بل موټر بم حمله څلور کسان وژل او یو لس نور یې ټپیان کړه. او د بغداد په علامل سیمه کې هم دوه کسان په یو چاودنه کې مړه او و نور ټپیان سو. او د دې محل دوستي خبر ده چې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی خپل 13مه کلیزه په لبنان کې د سوریې د مهاجرینو په یو کمپ کې د یو شونځي په پرانستو سره ولمنځله. ملاله د نړۍ پر مشرانو ژغ وکړ چې د مرمۍ پر ځای د کتابونو په برخه کې پانګونه وکړي.
دوی
نن بلوغ ته رسیدو په لومړی ورځ د نړۍ د ټولو ماشومانو په استازیتوب د نړۍ له مشرانو غواړم چې موږ باید د مرمۍ پر ځای پر کتابونو پانګونه وکړو. کتابونه مرمۍ نه، کولای سي د سولې او سوکالۍ لوري ته لاره پرانیزي. ملاله یوسفزی نجونو ته د تعلیم د حق د غوښتنو په خاطر په 2012 کال کې د پاکستاني طالبانو لخوا په ډزو وشتل سوه او مړینې ته نږدې سوې وه. ملالې ویل چې په لبنان کې د سوریې د کډوالو ژغ باید واورېدل سي او زیاته کړه چې ځکه خو دې پریکړه وکړه چې لبنان ته ولاړ سي. ملاله اوس مهال په بریتانیا کې اوسېږي. دا تر دې دمه خبرونه.
تاسې ازادي رادیو ته غوښیست. د دې خبرونه په راپورني کاوري چې د افغانستان ولسمشر د سیمې له هیوادونو غواړي چې د داعش ډلې پر ضد ګډ اقدام وکړي.
داعش از افغانستان به جای سرایت نمیکنه. داعش از دیگر نقاط به افغانستان سرایت میکنه.
په کندهار کې د عالمانو د افغان دولت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو په ملاتړ غونډه وکړه. په بل راپور کې اوري چې د افغانستان په شمال کې خلک له ناامنۍ او پتنګ دي. د کرکټ ملي ټیم پرون کوربه هیواد سکاتلند ته ماتې ورکړه.
It's like they've already won the World Cup, the T20 World Cup in India.
په کونړ کې د وی ویالې د جوړولو چارې بشپړې شوې.
په دې کار سره اگر چې ټوله والو خو په خښوي نه ده، خو بیا هم حکم چې ډېر خطرناک زینه و، هغه د سیلابو او د باران د وړلو د خطر نه خلاص.
نور مسایل هم څېړو. د ورکو اجزانو د لټې پروګرام د همدې خبرونه په دویمه نیمه کې واوري. ولسمشر اشرف غنی د سیمې له هیوادونو غواړي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد ګډ اقدام وکړي. شغلی غنی د بریکس او شانګهای د همکاري د ټولنو یا اس سی او په سرمشریزو کې له ګډون وروسته پرون ماښام په کابل کې خبرلانه تول چې دا هیوادونه د داعش خطر ته باید په جدي سترګه وګوري. احمد تکل او نور جزئیات.
ولسمشر اشرف غنی وایي دای باور لري چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په مبارزه کې د سیمې د هیوادونو اقدامات سست دي. ولسمشر غنی چې د روسیې په اوفا ښار کې په دوه سرمشریزو کې لګډون وروسته په کابل کې په یو خبري غونډه کې خبرې کولې، زیاته کړه چې د داعش پر ضد مبارزه ګډو اقداماتو ته اړتیا لري. ښاغلی غنی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین وروسته یو څرګندونو ته چې ویلي دي داعش په افغانستان کې خپلې ریښې پراخې کړي اشاره وکړه او ویل چې د دې ډلې وسلوال له نورو هیوادونو څخه افغانستان ته راځي.
نقطه اولیس کې داعش از افغانستان به جای سرایت نمیکنه. داعش از دیگه نقاط به افغانستان
لمړی ټکی دا دی چې داعش له افغانستان څخه بل ځای ته سرایت نه کوي بلکې له نورو ځایونو څخه افغانستان ته سرایت کوي لږ تر لږه له روسیې څخه یو نیم زر کسان د روسیې د ځانګړي استازي په وینا په داعش کې غړیتوب لري مسله دا ده چې په داسې حال کې چې تروریستي ډلې خپلې بڼې او د مار په شان خپل پوستکي په چټکۍ سره بدلوي حکومتونه ډېر سست خوځیږي زموږ اصلي ټینګار پر دې دی چې حکومتونه منسجم جام شي څو په ګډه اقدام وکړو او په ګډه پر مخ ولاړ شو افغان ولسمشر همدار زیادونه وکړه چې د اوفا په سرمشریزه کې د دې ټولنې غړو هیوادونو ته پډاګه کړ چې په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره پخه اراده شته افغان ولسمشر دا څرګندونه په اوفا ښار کې د بریکس او د شانګهای د همکارۍ د ټولنو له سرمشریزو له راستنېدو وروسته وکړه خغلی غنی وویل د سفر پترت کې په افغانستان کې د یوې نړیوالې غونډې د جوړېدو تر هوړاندې کړه څو د داعش او د تروریزم د اصلي ریښو د پیژندنې په اړه څېړنه وکړي
افغانستان درخواست نمود چې یک مجلس
افغانستان غوښتنه وکړه چې یو باصلاحیت سیمه ایزه غونډه جوړه شي څو په دې اړه څېړنه وکړي چې تروریزم له کوم ځای راځي او له کومو لارو چارو کار اخلي دا غونډه باید په دې اړه یو واضح میکانیزم جوړ کړي او افغانستان به په همدې مقصد پر راتلونکو څو میاشتو کې د وزیرانو په کچه د سیمې د هیوادونو د غونډې کوربه وي څو د تروریستي ډلو د تثبیت او له تروریستانو سره د مبارزې د یو میکانیزم په اړه پریکړه وکړي
تصمیم بگیره
افغان ولسمشر دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د روسیې په ګډون د سیمې د ځینو هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د امنیتي وضعیت پر خرابېدو اندېښنه ښودلې د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د بې امنیتۍ د خورېدو خطر د اوفا په سرمشریزه کې رښتینی وباله او ویل چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه دا خطر له پامه نشي غورځولی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شانګهای د همکاري د ټولنې د غونډې په حاشیه کې وویل چې په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پراخېدو نښې نښانې لیدل کیږي
ومردل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سیمې له هیوادونو غواړي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد ګډ اقدام وکړي په دې وروستیو کې دې ډلې په افغانستان کې خپل فعالیت زیات کړی دی بلخوا د اسلامي دولت ډلې یا داعش نن یو صوتي پیغام خپور کړی وي دا کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د دې ډلې د مشر دی دا په اصل کې ده چې درې ورځې مخکې راپورونه ورکول شول چې حافظ سعید د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی خپلواکو سرچینو دغه صوتي پیغام د دې صوتي پیغام کاروالی نه دی تایید کړی په کندهار کې دیني عالمانو د افغان دولت وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو په ملاتړ غونډه وکړه دوی د جګړې پر شکیلو غړ غږ وکړ چې نوره جګړه پای ته ورسوي او د بیګناه خلکو د وینې لوتویولو ډډه وکړي محمد صادق رښتینی له دغه شاره رپورټ لري
د کندهار سلګونو دینی عالمانو د یوې لوی غونډې پر مهال په سوله کې د دینی عالمانو رول تر هر چا مهم وبله او زیاته کړه چې په دې برخه کې دوی لازمه همکاري کولای شي د دینی عالمانو او روحانینو د ټولنې مشر مولوی عبیدالله فیضانی او یو شمیر نور عالمانو پر دولت او طالبانو غږ وکړ چې د سولې میز ته کښېني او نور یو له بل سره جوړه وکړي دینی عالمانو افغان امنیتي ځواکونه د تیر په پرتله پیاوړي وبلل او د وطن څخه د دفاع په لاره کې د هغوی سرښندنې وستایلې د غونډې په پای کې د یوه پریکړې لیک د لارې ټولو دینی عالمانو د دولت په وړاندې هر ډول فوځي حرکت نامشروع وباله او پر وسلوالو طالبانو یې غږ وکړ چې د بهرنیو سرتیرو په وتلو سره نوره جګړه خاتمه کړي
اول افغانستان دارالحرب نه دی او په دې وطن کې هېڅ ډول نظامي او جګړیز خوځښت شرعي جواز نه لري به هم غالبین ادعا کوله چې د خارجیانو د شتون له امله موږ جنګ ته راوتلي یو نو اوس موږ خپل افغانان د وطن څخه خپلواکه دفاع کوي او موږ علمای کرام د خپلواکه دفاع سایو او په تلکه نه تکو
په دغه غونډه کې دینی عالمانو دغه راز وغوښتل چې دولتي د هیواد په کچه د دینی عالمانو یو لوی شورا جوړ کړي څو له دې لارې د سولې پروسه اخیستلې او وسلوال طالبان د دیني عالمانو په مرسته سولې کولو ته وهڅول سي.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
لکه څنګه چې مو په کورنیو خبرونو کې واوریدل، په خوست کې پرون په یوه انتحاري حمله کې نږدې 10 کسان وژل شوي دي. د خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت وایي په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي، خو ځینې سرچینې د وژل شوو کسانو شمیر 10 تنه شي. نجیب الله الخیل دا مسله تعقیب کړې ده. الخیل صاحب، څه دي تازه جزئیات؟ دقیقا څو کسان وژل شوي او څو ټپیان دي؟
سلام تاسو او قدرمن اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، تیر ماښام نږدې 2 بجې د خوست پر زاړه هوایي ډګر کې د چاکمین په نوم یوه پخوانۍ پوځي اډه ده چې امریکایي ځواکونو پورې اړونده، موټر بم برید وشو چې پکې آزادۍ راډیو سره د خوست امنیه قمندان فیض الله غیرت د وروستیو معلوماتو پر اساس لږ تر لږه په دې پیښه کې 20 تنه مړه شوي دي او 9 نور ټپیان شوي دي. په دې پیښه کې ګڼ ماشومان، ښځې او ملکیان وژل شوي دي او جسدونه یې د چاودنې لمبې سره سوځېدلي دي. دا چې ډېری وژل شوي کسان په ګاډو کې له ښاره کورونو ته په لاره وو، نو ښایي په دې پیښه کې د ځینو کورنیو ډېر غړي هم مړه او ژوبل شوي وي. خوست امنیه قمندان ازادۍ راډیو ته وویل چې ځانمرګې بریدګر خپل د چاودېدونکو توکو ډک موټر د چاپمین لویدیځه خوا کې د عام سړک سره جوخ د هوایي ډګر د امنیتي پوستې له دیوال سره جنګولی او دا مرګ ژوبلې اړولې ده. لا تر اوسه هم د تلفاتو کره شمېره نه ده معلوم. لاملونه هم بېلابېل دي، ځکه چې ځینې مړي او زخمیان کورونو ته انتقال شوي دي، مړي کورونو ته انتقال شوي دي او ځینې زخمیان بېلابېلو خصوصي او حکومتي روغتونونو ته انتقال شوي دي. تیر ماښام چې زه خپله د خوست ولایتي روغتون کې وم، هلته 10 مړي انتقال شوي وو او 3 نفره هم زخمیان وو چې بیا هغه یو کس بل هم د ژورو ټپونو له کبله صبر کړه، 8 تنه شول. همدارنګه دلته په خوست کې یو بل روغتون هم شته چې ډېر ناروغان هلته انتقال شوي وو، په هغه کې 11 تنه ټپیان وو او 2 نفره وژل شوي هلته هم انتقال شوي وو. نو تر اوسه پورې د دې پیښې په ارتباط او تلفاتو په ارتباط باندې کره معلومات نشته. البته امنیتي مسؤلین وایي چې موږ په دې ارتباط باندې تحقیقات پیل کړي دي چې بیا وروسته به د رسنیو سره شریک کړي.
الخل صاحب، د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا منلی؟
نه، تر اوسه پورې کومې وسوالې ډلې د دې پیښې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. مونږ ته پیښه ډېره سنګینه پیښه ده او ډېره زیات مرګ ژوبله لري، واقعا ډېره دردونکې پیښه ده. کله چې مونږ بېګا وو، مونږ په سلګونو کسان ولیدل، د خوست خلک چې راتلل او د پیښې قربانیان ولیدل. همدارنګه زیات شمېر ځوانان راغلي وو تر څو که ټپیان وینو ته ضرورت ولري وینه ورته ورکړي.
نجیب الله الخیل و په خوست کې ومردل چې په دې ولایت کې تیر ماښام په یوه انتحاري حمله کې د امنیه قمندان په خبره چې 20 کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پر همدغه څپو هر ورځ د ماښام تر 2 بجو وروسته د 200 ساعتونو لپاره اوریدل سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږیست او اوس به ملالی بشیر راتوي چې په نړیوال ورځپاڼه کې د افغانستان پر سر غلي.
اگزامینر خبرونه په خپل اخیری کړه کې په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د شنبه په ورځ د حافظ سید او داعش ډلې 10 نور غړیو د وژل کېدو خبر تایید کړ چې د جمعه په ورځ د افغانستان په ختیځ کې په یو هوایي حمله کې ووژل سول. د امریکای ونی زامی چارواکی براین ترایبوس هم تایید کړه چې دا حمله امریکای ځواکونو په اچین ولسوالۍ کې پر هغو کسانو وکړه چې د امریکای ځواکونو لپاره تهدید وو، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. اگزامینر زیاتوی دا حمله ترکندوی چې دا په افغانستان کې د داعش پر ضد مبارزې یو بل پړاو دی. برتانوی ورځپاڼې ګارډین هم په خپل اخیری ګڼه کې په افغانستان کې د داعش د مشر او د هغه د مهمو همکارانو د وژل کېدو په اړه لیکلی دی. مقاله وایي دا پیښه د داعش ډلې پر وړاندې یوه لویه ضربه ده چې له مخکې هم د ځایي طالبانو له حملو سره مخامخ ده. داعش د سوریه او عراق په درو کې یوه برخه تر خپل کنټرول لاندې لري او هلته یې اسلامي خلافت اعلان کړی دی. یو شمیر سخت دریځو ډلو د دې ډلې له مشر ابوبکر البغدادي سره خپل بیعت اعلان کړی دی. په دوی کې په مصر کې هغه سخت دریځ هم شامل دی چې د شنبې په ورځ د ایټالیا پر کنسلګری باندې د یو موټر بم حملې مسؤلیت یې منلی و چې پکښې یو کس ووژل سو. په دوی کې په پاکستان او افغانستان کې سخت دریځ هم شامل دی چې پر امریکا د 2001 کال د تروریستي حملو وروسته د دې هیواد د حملو هدف ګرځېدلی دی. په دې وروستیو میاشتو کې په دواړو هیوادونو پاکستان او افغانستان کې هغو سخت دریځو چې د داعش د سیمو نیولو او د دې ډلې د پراخ انټرنیټي کمپاین تر اغیز لاندې راغلي وو خپل تور بیرغونه په هغو سیمو کې پورته کړل چې د دوی تر کنټرول لاندې وي. کارپوهان او چارواکي وایي په افغانستان او پاکستان کې د داعش پلویان کم دي او دا ډله د ځایي سخت دریځو له مقاومت سره مخامخ کیږي چې قوي قبیلوي اړیکه لري. خو د ګارډین په وینا له داعش سره اړوند دی یوې کوچنۍ ډلې له راپورته کېدو سره هم سیمه له بې ثباتۍ سره مخامخ کیدای سي او د امریکا هغه هڅې چې غواړي په افغانستان کې خپل 14 کلن پوځي ماموریت ته د پای ټکی کښیږدي پیچیده کیدای سي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 20 اوریزو لوبو نړیوال جام ته د غوروي په لړۍ کې خپله دریمه لوبه هم وګټله. افغان لوبډلې د سکاټلند سیالې لوبډلې ته په خپل کور کې د 211 منډو هدف وټاکئ چې مقابل لوري پوره نه کړی. سو د احمد تکل په راپور کې واورئ چې لوبه ولې دومره مهمه وه.
They face each other now though. Scotland against Afghanistan coming to you live from the Grange in Edinburgh.
له هالند او متحده عربی امارات وروسته پرون د سکاټلند وروچې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره د سیالي ډګر تراوزی. افغان لوبغاړو په ایدنبرا ښار کې د کوربه لوبډلې په وړاندې په زړه پورې لوبه ننداره ته وړاندې کړه. د افغان ټیم کپتان اصغر ستانگزی چې په چوغه غټله نو د بیټینګ پریکړه وکړه او دا کاری په ګټه تمام شو. افغانستان په 20 اوورونو کې خپل 15 لوبغاړي له لاسه ورکړل خو سکاټلند ته یې د 211 منډو هدف وټاکه. محمد شهزاد د دې لوبې غوره لوبغاړی شو او د نوم په پرونی په زړه پورې لوبه کې د مبصرینو خلوه.
Down the wicket, but has he got enough? Would you ever doubt Mohammed Shahzad? Oh, against the wind, never mind that.
شهزاد د کرکټ د 20 اوریزو لوبو د مقدماتي سیالیو په خپل دریمه لوبه کې په 16 توپونو 15 منډې وکړې او نورو لوبغاړو ته چې د پسې راتلل لوبه اسانه کړه. له شهزاد وروسته نجیب زدران په 21 بالونو 13، اصغر ستانگزی په 13 بالونو 14، محمد نبی په 13 بالونو 13، سمیع الله شینواری په 12 بالونو 19 او شفیق الله په یو وروستي بال 16 منډې وکړې. محمد شهزاد 15 او 15 څلوریزه، نجیب الله زدران 13 او 1 څلوریزه، محمد نبی 3، سمیع الله شینواری 2 او شفیق الله اصغر ستانگزی هر یو 16 ووهلې. سکاټلندی لوبغاړو نسبتا ښه لوبه وکړه خو د افغانستان لخوا خورا لوی هدف ورته ټاکل شوی و. سکاټلندی لوبډلې که څه هم له 4 پرته خپل ټول بالونه ولوبول خو یوازې 103 منډې جوړې کړې او لوبه په ایدنبرا ښار کې د افغان لوبغاړو او نندارچیانو د ولولو په څپو کې پای ته ورسېده.
It's like they've already won the World Cup, the T20 World Cup in India.
د افغان لوبډلې بل لوبه نن لکینیا سره چې له افغانستان سره په یو ګروپ کې ده په پام کې ده. افغانستان باید دا او یو بل لوبه وګټي څو د کرکټ د 20 اوریزو لوبو نړیوال جام ته غوره شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
اختر مینوال لا پکتیکا په خپل پیغام کې لیکلي لا افغان ځواکونو څخه غوښتنه کوي چې په ننګرهار او نورو ولایتونو کې د روانو پوځي عملیاتو پر مهال لا احتیاط کار واخلي. کمال الدین سپان لا کندهار په خپل پیغام کې په خوست کې دا تیر شپې حمله د انسانیت د دښمنانو کار بللې ده. صابر له هلمند لیکلي پر داعش او نورو تروریستي ډلو د بې پیلوټه الوتکو بریدونه مؤثر تمام شوي، دوام به یې مثبته نتیجه ولري. محمد ایوب هم له هلمند لیکلي داعش ډله غواړي په افغانستان کې پښې ټینګې کړي او بیا ایران ته مخه کړي او زیان ورورسوي. قاری محمد مدني له نورستانه لیکلي وسلوالو طالبانو په وان پوایګل ولسوالۍ کې پر خلکو سخت ظلمونه پیل کړي دي او ریدونکي له دولت غوښتنه کړي چې په دې ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړي. د تنها په نامه اوریدونکي له لوګر لیکلي ټولو افغانانو ته د کرکټ ملي ټیم د پرله پسې درېمې بریا له کبله مبارکي وایم. اوریدونکي لیکلي چې کرکټ ټول ملت یو موټی کړی دی. عبدالرحمن بیا له افغانانو هیله کړې چې د کرکټ ملي ټیم د نورو بریاو لپاره دعا وکړي.
دا وستا سوزینی پیغامونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته را لېږلې وه. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خپرونې کې اوریدلی سئ. خو اوس ځینې راپورونه لرو. په بلخ ولایت کې ناامنیو خلک اندېښمن کړي. دوی وایي په آرام زړه کاروبار او ژوند نسي کولی چې هر وخت دلته خلک وژل کېږي او بې باوري د خلکو په منځ کې زیاته سوې ده. خو د بلخ چارواکي وایي چې جنایي پېښې زیاتې سوي خو د ناامنیو د مخنیوي لپاره تدابیر لري. مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریف نه رپورټ لري.
د شمال ځون په ډېرو ولایتونو کې د دولت مخالف وسلوالو د فعالیتونو زیاتوالی او د ناامنیو د پراخېدو په دوام کې دا ځل د بلخ ولایت اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د بد امنۍ د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. د چهارب ولایت چمتل او شولګرې ولسوالۍ اوسیدونکي د شپې لخوا په خپلو سیمو کې د دولت مخالف وسلوالو له موجودیت څخه شکایت کوي او وایي چې د دوی په وړاندې د زور زیاتي تر څنګ ترې عشر او پیسې هم ټولوي. د بلخ ولایت ناامنۍ یوازې ولسوالیو ته نه ورتمامېږي. د بلخ مرکز مزار شریف اوسیدونکي هم په دې ښار کې د تروریستي فعالیتونو او د خلکو د وژنو له زیاتوالي څخه شکایت لري. د مزار شریف اوسیدونکي وایي له دې سره چې جنایي پېښې د سیمه کې زیاتې شوي تر څنګ یې تروریستي فعالیتونه او ناامنۍ هم مخ په ډېرېدو دي.
وضعیت امنیتي بسیار خراب شده. هر روز ما میشنویم
ناامنۍ مخ په زیاتېدو ده. حتی د بلخ په مرکز مزار شریف کې هم خلک د امنیت په اړه ویره لري. هر کله چې متوجه شي یو کس د ناپېژندو وسلوالو لخوا وژل کېږي یا د مسلې خلک د امنیت په اړه
اندېښمن
کوي. د تروریستي فعالیتونو ښکار ګرځي. دولت د خلکو د امنیت ټینګښت په برخه کې پاملرنه نه لري. زموږ غوښتنه دا ده چې دولت باید زموږ امنیت ته پام
وکړي.
په مزار شریف کې د تروریستي پېښو تر ټولو تازه پېښه کې د تېرې شنبې په ورځ ماښام د حزب جنبش یو پخوانی قومندان د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا ترور شو چې په یاده پېښه کې د هغه دوه تنه ساتونکي هم ټپیان شول. بلخوا بیا د بلخ امنیې قومندانۍ مسؤولین نسبت پخوا ته د امنیتي وضعیت له ښه والي ډاډ څرګندوي. د بلخ امنیې قومندانۍ ویان شیرجان نیوی چې په یاد شوی ولسوالیو کې نسبت په خاطر امنیت ښه شوی او د مخالفینو د تحریکات او فعالیتونو په اړه د خلکو اندېښنې بې ځایه دي. دورانی په مزار شریف ښار کې د جنایي پېښو زیاتوالی مني. خو زیاتوي چې دوی د زړه بوږنوونکو جنایي پېښو د ټولې په هڅه کې دي. جنایي پېښو په اړه ټولنه کې رامنځته کېږي. حتی په امریکا او اروپا کې چې پرمختللي وسایل هم لري، موږ په هڅه کې تر څو وکولی شو د یادو پېښو سطح راټیټه کړو او دا به په ټوله نړۍ کې یو معمول ډول لري. په داسې حال کې د بلخ پولیس په دې ولایت کې د امنیتي وضعیت له ښه والي ډاډ ورکوي چې کله ناکله خلک په خپلو سیمو کې د دولت د مخالفو وسلوالو له موجودیت څخه شکایت کوي او وایي چې محلي پولیس هم د خلکو په آزار او وضعیت لاس پورې کوي چې محلي دولت هم ورته بې توجه پاتې شوی دی.
د مجیب الرحمن حبیبزی په راپور کې مو واوریدل چې په بلخ ولایت کې ناامنیو خلک اندېښمن کړي. دوی وایي چې په آرام زړه کاروبار او ژوند نسي کولی ځکه چې هر وخت دلته خلک وژل کېږي او د خلکو په منځ کې به بې باوري زیاته سوې ده. د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د ناامنیو ستونزه زیاته سوې ده چې خلک وایي دغو ناامنیو دوی متاثره کړي دي. د ناامنیو په تازه پیښه کې پرون ماښام په خوست کې یوه انتحاري حمله وشوه چې د چارواکو په خبره تقریبا 8 کسان په دې حمله کې ووژل شول.
زده روزګان ولایت کې زو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زده تری د کومندانۍ سره دا غواړم چې موږ په ولسوالۍ کې ډېر نامنې د هر عسكر کومندان دی جلبې زار شروع دی. خلک وی خلک ټکی خلکو ته وایي ژیرې چې غتی هغه خود کومندان نه وته وایي چې ژیرې غتی دا غره ګرځي چې ژیرې خریلی هغه ورځي دا څنګه آل دی دا څه دا څنګه ځان ته حکومت دا څنګه اسلامي حکومت ځان ته وایي دا څنګه دا څنګه حکومت دا څه رقم حکومتداري ده. زه د تېرې د کومندانۍ امنیت سره دا غواړم چې د ګیزه ولسوالۍ ته د توجه وکړي. هر عسکر یا کومندان دی خلک وایي خلک ټکوي خلک ځیری په بازار کې په خلکو ټکان کوي په دوکانو ټکان کوي.
د یو اوریدونکي ټلیفوني پیغام اوریدې. تاسې ازادي رادیو ته غوږیږئ. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 13 دقیقې کېدونکې دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 13 دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرقتونه د محمد قاسم سولمل څخه خبري.
په خوست کې پرون په یوه انتحاري حمله کې نږدې 13 کسان وژل شول. د خوست امنیت قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت وایي چې بریدکوونکي خپل موټر د چمپمن په نوم د امریکا د پوځي اډې په لویدیځه خوا کې لام سړک سره جوخت د هوایي ډګر د امنیتي پوستې له دیوال سره والوزاوه. د فاریاب امنیت قمندان په پوځي عملیاتو کې په دې ولایت کې داویا وسلوالو طالبانو د مړینې او ټپي کېدو خبر ورکوي، او د ننګرهار چارواکي بیا په دغه ولایت کې د هوایي برید په نتیجه کې د 1200 تنو وسلوالو د وژل کېدو راپور ورکوي. د اسلامي دولت ډلې یادایش نن یو صوتي پیغام خبر کړی دا کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د دې ډلې د مشر دی. دا په داسل کې د چې درې ورځې مخکې راپورونه ورکړل شوی و چې حافظ سعید د امریکا د بیپلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلوریزو لوبو نړیوال جام ته د غوراوی په لړۍ کې خپل درې ملوبل کوربس کارتلند څخه وګټله. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ډیپلوماټان یې نهایي موافقه ته رسیدو لپاره نن سهار وختي هم په وینا کې خپل خبرو ته دوام ورکړ. د بغداد په شیامیشو سیمو کې پرون په بمی حملو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شول. او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملالې یوسفزۍ خپل 13مه کلیزه په لبنان کې د سوریې د مهاجرینو په یو کمپ کې د یو شونځي په پرانستلو سره ولمنځله.
د مهمو خبرونو سرخطونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل دي، او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د کونړ ولایت په مرکز کې د وی ویلی د جوړولو چاري بشپړ شوی. خلک وایي د دې پروژې په مرسته زیات اندازه مزکه خړو بسوا. نړیوال بانک د دې پروژې لګښت ورکړی دی. روح الله انوري او نور جزئیات.
د کونړ په مرکز صدابات کې د کیرالې د تاریخي ویلی د ترمیم چاري چې یو کال وړاندې د نړیوال بانک په مالی مرسته پیل شوې وي بشپړې شوې. د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي رادیو ته ویل د ویلی په ترمیم 4.4 میلیون افغانۍ لګښت راغلی دی، او 600 هکتار ځمکه به په اوبو خړوب شي.
دا کانال په سپتمبر 2014 کال کې د پروژه پیل شوې ده، او تقریبا یو کال کاري موده و. مجموعي بودیجه 4.4 میلیون افغانۍ و چې تمویل کوونکی نړیوال بانک و.
هغه وایي که څه هم چې په کونړ کې په تیرو 13 کالو کې د نړیوالو په مالی مرسته زیات کارونه شوي، خو د خلکو ستونزو ته ځکه ځواب نشي ویلی چې کونړ سرحدي او په هر لحاظ زیانمن شوی ولایت دی. د کرهالي اوسیدونکي وایي پخوا به چې لږ باران وشو او سیلاب به راووتو، نو ډیری وختونه به یې د ویلې سربند ویجاړولو چې ولس به یې ډیرو ستونزو سره مخ و.
او سیلابونه باراغله نو دا به لمن زوړل خرابیدله، بیا به خلکو ته تکلیف او بیا به غیر اتله جوړول به. اوس الحمدلله په دې کار سره اگر چې ټوله والو خو په خښوي نه ده، خو بیا هم حکم چې ډیر خطرناک زینو هغه د سیلاب او د باران د وړلو د خطر نه خلاص. دا ډیره مهمه والله په دې باندې ډیر ازمکه پراته ده. تقریبا 600 هکتار ازمکه ده. دا شند 2000 فامیل دي، جمعهتونه دي، روبانی مدرسې دي.
حاجی احسان الحق د کیرال د ځوانانو شورا رئیس ده. د وبو ډیر تاکسه خلک دي، تاکسه سره مخ هوس. الحمدلله چې دا کانال دا پروژې شرکت سره په ورسو د کیراله چې څومره زمکه وا دا چې مخکې هغه ته د وبو رسیدګینه کې ده. ان شاء الله د دې وبو د ولې په واسطه چې دا اوس کوم کانال جوړ شو ټول کیراله ته وبو رسیدي، هغه زمونږ مشکل چې ان شاء الله خلاص.
خلک وای پوخا هم په کونړ کې د کیرهالې او سالار ویلو په ګډون د نورو غنو ویلو د ترمیم په نوم په لکونو ډالر راوستل شوی، خو د راوستل شو روپو ډیره کم اندازه پری په غیر فنی ډول لګیدلی، او چې کله هم لګ سیلاب راغله هغه ویلی ویجاړی شوی او بیا هم دوی ستونز سره مخ شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
دبرکو عزیزانو د لټي پروگرام په یو رپورت پسې اوریدلې سي د پکتیا سوداګر او ځینې اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې په تیرو 15 کلونو کې هیڅ ډول لویه مهمه اقتصادي پروژه نه ده پیل شوې او سوداګري لګون ستونزو سره مخامخ دي. سوداګري وایي چې د سوداګري د ودې لپاره په دې ولایت کې زمينه سازي نه ده شوې. نور حال د داوود تپان پر رپورت کې
دا پکتیا یو شمیر سوداګر او کروندګر وایي حکومت ورسره پرته له ژمنو هیڅ نه دي کړي او په تیرو څو کلونو کې هیڅ ډول لویه مهمه اقتصادي پروژه نه لري. دا دوی په خبره د پکتیا سرمایداران د مجبوریت په اساس د خپل ولایت پر ځای د هیواد په نورو برخو کې سرمایه ګذاري کوي. دا پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونو عامل رئیس ډاکټر نصیر علمیار وایي په تیرو څو کلونو کې د یو شمیر چارواکو د ناغېړۍ او نه پاملرنې پر اساس هغه ډول چې لازم و د اقتصادي پروژو لپاره کار نه دی شوی.
اقتصادی پروژه چې دی پکتیا کې هغه تر اوسه تطبیق شوی نه دی. ول متاسفانه ځینې چارواکي دلته ناغړي کړي وو په خاص دلته پروژه تطبیق شوی نه دی. اول پروژه موږ لرو د پارک صنعتي د زر جرم ځکه لرو موږ ول متاسفانه سرمایه گذاران یو وس فابریکې موږ پکتیا کې لرو تر اوسه دوی په شخصي ځایونو کې فابریکې جوړ کړي او سرمایه گذاري کړي سه خو بدبختانه ته ځکه تر اوسه پورې په شپږ کال کې څه دوی ته توزیع شوی نه دی. بل مهمه پروژه چې زموږ ده د برق پروژه ده تمدیدي لین ده د کابل نه تر پکتیا پورې چې متاسفانه په دې باندې هم کار روان ده خو ډېر سلو کار روان ده. دا باید مخکې باید پیل شوی وای. او بل پروژه چې موږ لرو دا د ډنډ پټان لاره ده. قضي صاحب هم واده کړی وو، ډاکټر صاحب اشرف غني هم واده وکړی، موږ سره لاره ترانزیټ کوو. ولې متاسفانه دا عملی جنبه ځان ته نه دی نیولی.
نوموړی دا هم وایي چې که چېرته په روان وخت کې هم د سوداګر او کروندګرو ستونزې په پام کې ونه نیول شي ښایي ورځ تر بلې په پکتیا کې اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو او د دې سیمې ټول سوداګر د هیواد په نورو سیمو کې سرمایه ګذاري وکړي. د ده په خبره چې د دې سیمې ډېرو سوداګرو د حکومت له لورې د نه زمینه سازي او بشپړو اسانتیاو نشتوالي په اساس ونه شول کولای چې په پکتیا کې خپله سرمایه ګذاري وکړي. یو ځل بیا نصیر علمیار:
متاسفانه اکثره پکتیا زموږ سده په کابل کې ځینې یو دوسه له فابریکې دي چې په کابل په پارک صنعتي کې هغوی سرمایه گذاري کړې ځکه چې دلته زمینه ورته برابر نه وو او دوی نو د دولت حمایه نه وو.
د پکتیا شمیر سوداګر او کروندګر وایي چې دوی سره تش په نوم وعدې کېږي او د کار څرک نه لګېږي. د باغدارانو د اتحادیې رئیس حاجي یاسین او د ګردیز یو تن سوداګر:
که موږ ته یو داسې لویه پروژه تطبیق شوې وای چې هغه په پارک صنعتي کې برق وای، موږ د وزارت نه څوره خواست نه کړي، موږ د دولت نه څوره خواست نه کړي، څوک یې موږ خبره نه غوږ نه ګروي. موږ غوښتنه دغه دي چې اول دغه لیار تر ترانزیټ کې، دویم دی موږ میوجات حاصلاتو ته هغه پیدا کړي، بازار پیدا کړي، مارکیټ درته پیدا کړي، دریم دغه دی چې موږ ته د برق درو ولې چې موږ ته دغه پارک صنعتي توزیع کې چې د موږ په برکیب کې جوړ کړو، په برکیب چې جوړ نه شي نو په اقتصادي کومه په لوخ مخلوړ شي.
زما نوم عبدالرحیم دی، یو تجار د ګردیز د ښار په ګردیز کې د درې څلور کال کېږي چې د اقتصادي پروژې بیخي اصلا نوم استه خو اصلا جوړ شوی نه ده. په نوم پر جلسه کې پر کال کې ورجونه یادوي د خبره والی صاحب یا هر څوک سره راځي د وکیل صاحب دار د غوړې سیمه داسې کوو داسې بندونه به جوړو پروژه به جوړو داسې کومکونه به راوړو خو تر اوسه هیڅ اثر نه معلومیږي چې دوی چیرته راوړي چیرته جوړ کړی ده جوړ کړی ده نه ده جوړ کړی. زموږ د نوې دولت د خواهش ده د نوې والی صاحب څخه پکې تر غلې ده زموږ خواهش ده صدقه اقتصادي پروژه ته لیک توجه وکړي.
د باغدارانو د اتحادیې رئیس حاجي یاسین دا هم وایي چې په تیرو کلونو کې په مکرر ډول دوی له مرکزی حکومت څخه په دې ولایت کې د میوجاتو مارکیټ غوښتنې هم کړې دي خو تر اوسه ورته کوم بازار نه دی پیدا شوی او په خبره چې کې ادارې ستونزو ته حل لار پیدا نه کړي دوی بل حکومت سره داسې چلند وکړي.
خو اخر موږ دې ته مجبوریږو چې د مڼو نه موټر بور کو د وزارت زراعت په مخ کې خلی کو یا د وزارت تجارت په مخ کې خلی کو یا د ریاست جمهوریت په مخ کې خلی کو چې دغه وستوس نیتګرو کړو او موږ سمور ورسه د وستبو کو.
په پکتیا کې د سوداګرۍ او صنایعو رئیس رشاد باختری د سوداګرو ستونزې په بشپړ ډول تاییدوي. وایي تر اوسه پورې دلته حکومت د سرمایه ګذارۍ لپاره هیڅ ډول اسانتیاوې نه دي برابرې کړې. دی زیاتوي چې په دې ولایت کې د سوداګرۍ د ودې لپاره شته اقتصادي پروژې نه دي پیل شوې او دا نامعلومو ستونزو له امله تر اوسه پورې ځنډیدلې دي.
پکتیا کې د سرمایه ګذاري پیش زمینه یا زمینه سازی لپاره شپږ پروژې دي چې باید سوی و همه بعضی تقریبا څلور کال مخکې یا پنځه کال مخکې شروع سوی. متاسفانه په تعصب سره وایي چې دغه پروژې تر اوسه پورې تطبیق سوی نه ده د بعضی ستونزو لکه بلا.
نوموړی دا هم وایي ډېرې داسې پروژې شته چې د نورو هغو لپاره زمینه سازي ګڼل کېږي او باید مرکزي حکومت ورته پاملرنه او ولایتي ادارې په کارونو اقدام وکړي څو پورې د پکتیا اقتصادي ودې لپاره زمینه برابره شي. همدا خبرې د پکتیا یو شمېر مدني فعالان او د چارو کتونکي هم کوي، وایي چې په پکتیا کې هغه مهمې پروژې چې د نورو لپاره اساس ګڼل کېږي نه دي پلي شوې. مدني فعال او د چارو کتونکی سمیع الله پیوند وایي
پروژې پلي شوې دي، ولې د اقتصادي برخه کې هغه د پام وړ بنسټیزې پروژې چې هغه برق ده، هغه ترانزیت سړک ده، هغه د صنعتي پارک ده، هغه نور دغسې غیرې پروژې دي چې هغه اساسي اساس ده د سوداګرۍ چې هغه په هغو باندې سوداګري ولاړه ده، هغه پروژې نه دي پلي.
دا چې په پکتیا کې د سوداګرو ستونزې تر کومه بریده پورې د ولایتي ادارې مسؤلین مني، د پکتیا مرستیال والي عبدالولي سي ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې ډېر شمېر پروژې له ځنډ او خنډ سره مخ شوي دي.
د پکتیا په ولایت کې لوی پروژې لکه د مشلغو بند، د اریوب ځای سړک، لکه د زرمت سړک، د زرو جریبو په اندازه کې ځمکه لرو، د صنعتي پارکونو دپاره چې بنیادي کارونه دي، د ملک د نورو د ډېرو سیمو په شان دغه پروژې د ځنډ او د خنډ سره مواجه شوي دي. او د دې د ځنډ سبب دا نه ده چې په پکتیا کې دغه ظرفیت نه و موجود چې دا زر جری بځمکه دی د هغه توار کې د ملي تاجرانو ته، او دا هم نه و چې ملي تاجرانو دا نه غوښته. خو تعصب سره باید ووایم چې دغه مسلې ته باید مرکزي حکومت په جدیت نظر وکړي، او شاید دا ستونزه یوازې په پکتیا کې نه
د اقتصادي پروژو نه پیل کېدل په پکتیا کې د سوداګرۍ د ودې مخه ډب کړي. او د پکتیا ډېر سوداګر په دې اند دي چې که اساسي او بنسټیزې پروژې لکه برېښنا، د اوبو بندونه، د جوسو فابریکې او نورې ډېر ژر پیل او چارې بشپړې نه شي، سوداګر به همداسې له ستونزو او چیلنجونو سره مخ وي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شوي عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوئ او د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې به د تلیفون شمېره ووایئ. دا ځکه ډېر کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، بیا څو اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، په نننۍ خپرونې کې بیا همداسې تلیفوني پیغام لرو چې یو ورور له کاپیسا نه تلیفون کړی دی او د یو شخص په هکله یې معلومات ویلی دي. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. او همداراز بیا هم اوریدونکو شکایت کړی دی چې ډېر داسې کسان دي چې دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ځوروي. نو ډېر به منځنډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورک شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. ګران دوستانو، راځي چې د پیغامونو په سر کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور په نامه د عبدالحبیب له کاپیسا نه موږ ته رالېږلی دی. د یو شخص په هکله معلومات لري چې نوم یې نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې دغه شخص عصبي تکلیف لري، خو ځینې نشانې یې ویلي دي. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
عبدالحبیب له کاپیسا خبرې کوم. موږ سره یو هلک ده چې په یوه سترګه د شینتورو غوندې ده، تکلیف هم لري. کدا چې څوک پاکستان کله وای د کابل یم کله چې خپلوان ما غاغار وی یلم چې تور وای یو ډیر څنګه دې څوک ډیر اوسو ډیرل
تاسو د ازادي رانو نه د ورکو شو ځانو دوستانه پروګرام ته واګیاست گرانو اوریدونکو اوس تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي په دغه تلیفوني پیغامونه کې داسې یو تلیفوني پیغام هم ستاسو چې بیا یو اوریدونکو ویلي دي چې ډیر کسان دي چې دوی ته به ځای تلیفونونه کوي دغه کسانو ته یو بیا هم وایو او هیله کوو چې زموږ اوریدونکو به ځای ونه زوروي او دوی ته به ځای تلیفونونه ونه کړي دا ځکه چې ډیر واره له ازادي راډیو نه د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان پیدا شوی دي ډیر به منځنډو راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره وورو کېدای شي چې د تاسو کوم رښه و عزیز یا دوست پیدا شي
زه خیر الله د غزنی ولایت واغز ولسوالی لتا سلام تماس کیم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټول ته سلام وایم سلام شمس احمد زوی نور محمد د جمعه ګل زوی د غزنی ولایت د واغز ولسوالی شهادتګانو د کلی اوسیدونکو انزلت کال اولان دی لایران څخه د بیتا په کاچاکی لارې لا درک شوی او کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لري د هغوی له کورنۍ سره اولان دي شمیرو کوي چې پر وسه وناچا نه پینځوس اتلس و بل شمیر ده چې پر وسه وي نوي و نوي و نوي و سلام
زه فایز جرال باندې خاصه خبرې کوم زما یو چې مسلمان معلومات پیغام د
تقریباً دا د مخ شوم دی دا شکه ولاړ د سپینا لکتی نو د یو کار کیږي چې د کور سره د راک دی د کوچ څخه یعنی کلم زه په کوچ کې وسېږم نو زه په پاکستان کې لمر څنګه راوېم سه پر سه په دې درېسا ته جېر چې بورلې درېسا او څه او په کندهار نمبر بیا وایم چې د ډاکټر احمد الله سره چا په لکړې دغه سره تماس ونیږي چې پر وسه دروځې سبا ته یو دې
السلام علیکم زه د غزنی ولایت دی واغز ولسوالی د شهزادګان اوسیدونکی یم زما نوم موسی خان دی چې موږ دیارلس کاله مخکې د اکا زومن چې محمد حسن نومېږي او یو نور محمد نومېږي ایران څخه و دوبۍ ته کلو نادرکه سوي په دې شماره له موږ سره اړیکه ونیسي دلته د مور پلار ډېر خوشحاله شي او د مودې ټلیفون شماره ده 0786 77 29 22 30 دا د مودې ټلیفون شماره ده او بل شماره د مودې ټلیفون دغه ده 0765 229 615
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کمو ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 0003 22 14 45
زه احمد لا د زابل د ولایت څخه خان لو د سالو سدين کوم زما یو مرګری دی چې په ملان د ملادارو خان دی د غزاک ته متکې د ورنه د کړي د محاجانا کازوي دی تقریبا دا درې څلور کال کېږي چې ورته ما بل خل هم دا ټلیفون ته کړی او خو بیا ته څه نشه نه کوي بیا دا ټلیفون ته کړم چې ما یو مرګری دی نادر خان میږي د خاکی افغان ولسوالۍ اوسیدونکی دی د غزات کوم تخیر دی د ودمنۍ د کړی د محجان اکا زوی دی دا دوه کال کېږي چې ورته دی درګه دی کچا ته معلومات په دوه شمه د نما سره ټلیفون وکړي چې په وسه او شپږ او صفر نه نوي څلور سوه یو اویا که چا پیدا کوي ما ته په دې پته ادرس را کوي نو زه درته به انشاءالله جایزه هم لاړ شي. یا احمد لار زابل السلام علیکم.
غزنی ولایت یم. دا هغه ما یو محمد ورکسو وایي په نامه دی عبدالوزیر ده. دریا خیل اوسیدونکو ته کوچای ده. دا څه ډول کار کیږي چې درک یې نامعلومه ده. په والي چې په دې اړه څوک دې په اکره باندې معلومات لري او بیا دې درک چې مرګ یا درد لري په دغه شماره باندې ما ته زنګ وکړي 0 اویا 50 اتیا 1 اویا. دې ورونه په انتظار. السلام علیکم.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري.
السلام علیکم. زالې رادیو کارتون کوم کوم سلامونه وایم او د رحیم یم ننګرهار نه یالي کني وره دا زمایو د ترځې دی حاضر نه ست کیږي چې لکورن درک وي کچا سره پته یې مون سره دی پدیش مې دی اړیکه ونی شي ټلیفون شمه را مو دا 0 2 4 2 1 3 یو ځلې ټلیفون شمه را دی وایا ما 0 2 4 2 1 3.
بلې السلام علیکم. د کندهار ولایت د پنجوایو ولسوالۍ د سیروان څخه میرزا خان مینپال دغه پیغام پریږدم. زما یو اکا دی تقریبا 10 کاله عمر لري. هاشم خان نومیږي. تقریبا داسې 15 کاله کېږي چې خپل کور څخه مدرکه شوی دی. که چېرې دی خپل دغه اعلان اوري یا بل څوک پاکله معلومات ولري نو زموږ سره د ټلیفون پر دغه شمېره تماس ونیسي 0 اویا 1 5 2 د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 اویا 1 5 2 یو دې سپینځه سوه د وله د ورکسو عزیزانو خبرونه ته دا پیغام چردم. وسلام.
السلام علیکم. زه نجیب را کوم والم. زما یو درې استان دی یو مشرف حکمران په نامه او بل خان زمان په نامه او بل زمان په نامه. دا ډیر وخت کې زمانہ ورکشوی نه درک شوی نمبر نه لرم. چې ته زما आवाज اوري نجیب را کوم وال ته دې په دې نمبر زنګ وهي 0 2 7 9 8 23 15 استاذ ورور نجیب را کوم وال ته مخم خوش.
سلام علیکم. زه شیراجان د جلال آباد د خار څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما زوی چې په سره نوم یې اکرس نه چې چې جلال آباد خار څخه نه در کومه ده د تلی په بار معلومات چار مسلمان ته یاد اعظم پیغام دی او هر مسلمان ته دی الله دې رضا دې پاره مونږ سره دې په دغه شمیره کې تماس ونیسي 0 اویا 1 5 3 4 میرا بیا تکرار ہوں 0 اویا 1 5 3 4 10.
زمایو زی ورکت سے عمران میگی مقام ترکی دے غزنی دے ولایت ناوی دول سوالی جلبی دے کلی وسیدون کئی دے عمران خان میگی دے گل محمد زوی دے شل کال امر دے کہر چاہتا دے دے معلومات تو ما ته دې پر دغه تلیفون باندې زنګ ووهي 50,000 افغانۍ زما له طرفه جایزه ده ورته. د تلیفون نمبر زما 0 اویا 1 5 1 3 9 0 اویا 1 5 1 3 9.
زه پښتون خبرې کوم د خوست نن د غزلیشر ولسوالۍ نه یا ما یو ورور ورک د عبدالله نمی کې ولدي عبدالله نمی کې ولدي کیمو صدرې پال کې چورنګ د شتلې په تلل نو په لار ورښو د کابل نه خواله سات چا ته پاتلې په د نمبر شنو په د نمبر د زنګ وخې سي پر و نه ها څلور 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 صفر دوا و دوا تیر مونه نه چې چاته پته په دغه نمبر د بیا زنګ و خي بیا شمیره و صفر و نه خر څلور 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 صفر دوا و دوا. والسلام. السلام علیکم.
زه د ګاری هکارم د جرمن ولایت نه اړیکه نیولې زیر د اکاز دین د دینه سیر ضرورت د ګرهن په نامه ده لږه چې اساجر کم اساجي تکلیف هم لري نو کله چې په دغه نمونې په خپل معلومات چې ما سره په دغه سره اړیکه ولې چې پر اوسه نه هني وی یو څه دې دنیا دوايا او سپر او سپر اته تدوی شبر آیا یو آیا شمیره جل گیا سپر او سپر نمی نیوی یو تلوی دنی دو آیا او سپر او سپر اته تدوی شبر آیا یو آیا یو اقتل شیرنی در لاسکی خدا کمان
تعداد ریڈیو کارکون کوریدن کو تے سلام نادی ور کو اجانو پروگرام تے مدا پیغام دے سدما یو دی اکاز وے دی گلاور خان می گی دی اومای دی کلی او سر خلاص علی و سدن کیو دی یو کال راہ سے پاس دی ناروزی اختو پدخت او داگو کی بغیر دی دل بل اخر اچ ہت تک نستا او رگدا کشات معلومات فی نما عمل تے پدیش مارا زنگ و ہے سے پرواویا ناویا پنجاویا والسلام
سلام علیکم زه نه مطلع دروځم ولایت جراوت ولسوالی څخه خبرې کوم زما یو محمد عبدالغنی میږي تقریبا 30 کال کیږي چې تللې دي د جراوت څخه د قسم اخی سي دي چې به بیا جراوت نظم کې چیرې پاره څوک معلومات لري یا خپل زما د دغه غوري یا یو بل څوک چې د دې کړي ته ما ته خبره کی یو لکلدار جایزه لري ما ته په دغه شمیره زنګ وي صفر ناویا پنځجر شل دواسو شمیره یو ځل بیا وام صفر ناویا پنځجر شل دواسو سلام علیکم
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 0 4 3 6 1 یا وری بیا وایم 0 0 0 2 0 3 6 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5 گران اوریدون کو د ازادي رادیو د نن ورځې د ورکشو وایزانو دوستانو پروگرام هم دمرو په دې لچې په دغه پروگرام کې موږ کوم ورکشو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي د ازادي رادیو په اتومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغام پرېږدي لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي خپل ورکشوي عزیزانو لټوي د نن ورځې لپاره ز امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پامني کوم تر بل پروگرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خو خاو برلی وسی خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خبرونه لري سخت نا چاری داش
مرگ دنیایی